شهید مشال ریډیو د 15 بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به په کوټه شمالي وزیرستان او کورمه قبایلی سیمه کې د تشدد د هغو پیښو حال واوري چې لسګونه کسان یې وجلي دي. د IMF سره د نوو کرو لپاره د پاکستان د مذاکراتو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییزو نړیوالو کورونو موضوعاتو باندې به راپورونه مرکې او څېړنې واوري. خو اول ورجو فرخند وزیر ته چې خبرونه ته واورو.
په پېښور کې نامعلومه وسله والو په پولیسو په ډزو کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي دي. په کوټه کې په پرونی بمی چاودنه کې وژل شوي کسان نن خاورو ته وسپارل شول. په دغه پېښه کې 28 کسان وژل شوي او 50 زیات ژوبل دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د برتانی د وزیر اعظم سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل هیڅ چاته د اختیار نشته چې دوی ته وایي څنګه به ژوند کوي. د خبرونو تفصیل. پېښور رینګ روډ پېشتخر پولیس چک پوسټ باندې د نامعلومه وسله والو په موټر سایکل سپارو په ډزو کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي او یو لاروی ژوبل دی. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل چې دغه حمله د پېښور رینګ روډ لنډي اخوناباد سیمې سره نږدې د پېشتخر تاڼې پولیس څوکۍ باندې مخته شوې ده. بلخوا پرون د بډبیری پولیس ثانې سره نږدې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو شمیره 13 ته رسیدلې. په وژل شوو کې ماشومان خزه پولیس هم شامل دي. په پیخه کې 250 کسان ژوبل دي. په پیخور کې د پولیس یو چارواکي شفیع الله تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دغه بمی برید هدف د ملیشي ځواکونو یو قافله و چې د کوهاټ روډ نه تیرېدله. د پیښور شاوخوا سیمې د ډېرې مودې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمی بریدونو ښکار دي چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر عام وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په کوټه کې په پرونی بمی چاودنې کې وژل شوي کسان نن خاورو ته وسپارل شول. دا بمی حمله چې تیر ماښام د کوټې د علی آباد په سیمه کې په یوې امام باړې ترسره شوې پړایي وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي منلې ده. د هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا نن په ښار کې ټول مارکیټونه تړل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید وو. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود وایي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 50 زیات ژوبل دي. په وژل شوو کسانو کې لس ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کوټه او پېښور کې ترهګر بدونه په سخت ټکو غندلې دي. په کورم ایجنسۍ کې نن چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی درې ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن سهار 6:30 بجې په کاخیلو سیمه کې د سورلو په یو ګاډي کې شوې. ژوبل کسان د پاړچینا هډکوارټر اسپتال ته وړل شوي دي. همدارس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ پر یوې قافلې بمی برید شوې چې پکې 4 پوځیان وژل شوي او 12 نور ژوبل. چارواکي وایي دغه قافله د برونه د شمالي وزیرستان میرانشاه ته روانه وه چې میر علي سره نږدې د سړک غاړې د ښخ شوي بم ښکار شوه. د افغانستان د بغلان د برکی ولسوالۍ امنیه کمانډان د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. چارواکي وایي د بغلان د برکی ولسوالۍ امنیه کمانډان حبیب الرحمن نن د غرمې مخکې له خپلو درېو ساتونکو سره د سړک غاړې په می چاودنه کې وژل شو. په پیښه کې د نوموړي یو ساتونکی ژوبل هم دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ته برتانی د وزیر اعظم سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل هیڅ چاته د اختیار نشته چې دوی ته وایي څنګه به ژوند کوي او څنګه خپل هیواد پر مخ بوزي. هغه د خبریالانو د یو سوال په جواب کې د خبري وکړي. کیمرون د برتانیا لومړنی وزیر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. د ویلي د سفر هدف یې د تجارتي معاملو پراختیا ده خو د بشري حقوقو ترڅنګ ځینې نور مسایل هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. ډیوډ کیمرون افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته قزاقستان ته ولاړ او تمه کیږي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایف په ګډون له قزاق چارواکو سره به د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. کرویشیا په رسمي ډول د اروپایي ټولنې غړی هیواد جوړ شو. په دغه توګه اتویشتم هیواد دی چې بیګانی مشپه په دې ټولنه کې شامل شو. په زاګراب کې په سلګونو کسان راغونډ شوي وو چې د غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته شیبې وشماري. کرویشیا وروسته تر دې چې له پخوانی یوګوسلاویا نه جدا شوه تر دوو لسیزو زیاته موده مخکې په اروپایي ټولنه کې شامل شوه. شپږ کاله یې په دې ټولنه کې پر غړیتوب سختې خبرې روانې وي. دغه هیواد په داسې مهال په اروپایي ټولنه کې رسمي غړیتوب ترلاسه کوي چې اقتصادي بحران یې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د مصر په قاهره کې د بیګا راهیسې احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي دې استعفا ورکړي. په مصر کې د اتوار په ورځ په لسګونه زره کسانو د ولسمشر مرسي پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. زیاتره احتجاجونه پر امن وو خو د حکومت د پلویانو د مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي او په سلګونه نور ژوبل دي. تنقید کوونکي وایي ولسمشر محمد مرسي خپل ګوند اخوان المسلمین ته زیات واک ورکړی دی او د هیواد د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د منځنی ختیځ په خبرو کې پر اختیار ډول پرمختګ شوی خو دې زیاتوي د دې لپاره د نور کار ضرورت هم دی. جان کیری د اتوار په ورځ ویل په تیرو دوه ورځو کې مثبتې او مهمې خبرې شوې دي. نوموړي د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره د لیدلو وروسته دا خبرې د غربي پټۍ رمله ښار کې خبریالانو سره وکړې. جان کیری د خالی په ورځ ناوخته په بیت المقدس کې له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره درې ملاقات وکړ. او بل خبر دا چې د عراق په بغداد کې به بمی چاودنې لږ تر لږه نهه کسان چې اکثره ځوانان وو وژل. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وشوه. د عراق د کورونو چارو وزارت وایي د چاودنې له شلو زیات کسان جوبل کړي او په وژل شوو جوبلو کې زیاتره له شپاړسو کلونو کم کسان دي. دا خبرونه
او زم کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده وزیر وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. د کوټه یو ځوان د حکومتي چارواکو پوښتنه کوي چې په کومه سیمه کې یو وارې چاودنې وشي هلته بیا بیا ولې چاودنې کیږي؟
کافی ٹائٹ سیکورٹی کے باوجود یہ وقت
د دفاعی چارو یو کارپو د طرح گرے د مخنیوی لپارا دا حل وړاندې دکئی
سو پوری چې د خیبر پختونخوا حکومت د کراچۍ حکومت د بلوچستان حکومت د سیاسي ذمہ‌داری چې ټول ته نه تیار او بیا یې مرکز سره په عمومي توګه دا خبره نه کړي
او ولس یوازې د طرح گرے نصر نه ټکوي بلکې
سو تیل شو دام مین شیزونه دی چه ده گران گا ده سرسر پریوشیز بگرانی گنو مشکلات غلاون نم دی واس بم مشکلات دی
قبیلی سیمی افغانستان او نڑای مهم ده پامن ده وستی ده مشال تر سنگو سی اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د مشال ریڈیو د خبرونی هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري ورجو د دې خبرونی پیل کو د سر راپور ته ورجو. د کوټې په هزار ټاون کې فرون ځان مرګی بریت شوی دی چې پکې د پولیسو په خبره 28 تنه وجل شوی او تر شپې تو زیات جوبل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر آصف زرداری د بلوچستان گورنر او وزیر اعلی ټولو د پیښې غندنه کړې ده. هزاره ډیموکراټیک ګوند د پیښې پر ضد هم نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د برید پړه عمومي توګه باندې لشکر جنگ و وسلواله ډله اخلي او د دې برید پړه یې هم اخیستې ده. خدای نور ناصر په نور تفصیل لري.
د بلوچستان په سر شار کوټه کې د هزارتو کمش یګانو په هزاره ټاون سیمه کې د اتوار په ماښام ځانمرګ برید شاوخوا نوي تنو ته مرګ جوب لاړولې. د چاودنې ږغ چې د کوټې ښار په اکثره سیمو کې واورېدل سو د پولیسو په خبره یو تن چې په بایسکل سپور و د هزاره ټاون په علي آباد سیمه کې له ابو طالب امام باډي سره څیرمه د چاودیدونکو توکو په مټ هغه مهال ځان والوزاوه چې د سیمې وګړي ورته د تلاشۍ لپاره د درېدو اشاره وکړه. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود محمود د اتوار په شپه وخت په خبري غونډه کې وویل په ځانمرګ برید کې شاوخوا 28 تنه وژل شوي او تر شپېته زیات ټپیان شوي دي.
نماز کے وقت ایک سویسائیڈ بومر جو
د ماشام د لمانځه په وخت یو ځانمرګی چې په بایسکل راغلی او له هغې امام باړې سره څیرمه چېرته چې د دوی رضاکارانو یوه پوسته جوړه کړې. کله چې دوی په دې پوسته دا برید کوونکی درولی نو هغه په هماغه ځای ځان الوزولی دی. په رسنیو کې داسې خبر ورکول کېده چې دوی چاودنې شوې دي، خو زموږ د معلوماتو له مخې یوازې یوه چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې ټول ټپیان سی ایم ایچ روغتون ته وړل شوي دي، ځینې مړي بولان میډیکل کمپلیکس روغتون، ځینې سیول او ځینې نور بیا سی ایم ایچ ته وړل شوي دي. د میر زبیر محمود په خبره په وژل شویو کې لس میرمنې او درې ماشومان هم شامل دي چې د برید په وخت یې له امام باړې سره څیرمه په مارکیټ کې سودا اخیسته. زبیر په خبري غونډه کې زیاته کړه تر ځانمرګ برید وروسته ډزې چې شاوخوا نیم ساعت یې دوام درلود هزاره وو د ځان ساتنې لپاره کړې دي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو څه ډول دا ځانمرګی تیر سو، زبیر محمود یې په ځواب کې وویل تر کومه ځایه چې د ځانمرګ برید کوونکي تر دې ځایه د رسیدو خبره ده نو فی الحال موږ په مړیو او ټپیانو کې بوخت یو او په دې اړه کوم ځواب درکول به زما په فکر تر وخت مخکې خبره وي. چې تر دومره زیاتو پوستو باوجود هم ځانمرګ بریدګر څه ډول تر یادې سیمې ورسید. د هزاره ټاون په یاد کې تر پیښې وروسته یو ځوان له مشال سره په خبرو کې وویل د فبروري په میاشت کې د سوې چاودنې پر ځای اوس بله چاودنه کول د دې تایید کوي چې د حکومت او استخباراتي ادارو په مټ ترهګر همداسې بریدونه ترسره کوي.
16 فروری کو بی ای سی روډ کې اوپر جو
د فبروري په 14 نیټه هم په همدې ځای کې چاودنه وسوه چې پکې زر کیلوګرامه چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. نن هم د وو او اتو بجو په منځ کې په همدې ځای ځانمرګ برید وسو چیرې چې میرمنې مارکیټ ته تلې او راتلې او ماشومان له سینټرونو او سکولونو څخه را روان وو او په بې دردۍ سره یې وژل. موږ دا وایو چې د هزارګانو په نسل کشۍ کې له ترهګرو سره حکومت او امنیتي ځواکونه ټول شریک دي، ځکه چې دا ټول خاموشه دي او د ټولو په شراکت سره دا ترهګري کېږي.
د هزاره
ټاون سیمې په شمول علمدار سړک او مری آباد هغه سیمې دي چې پکې شیعهګان اوسي. په اهل تشیع باندې تر بیا بریدونه وروسته اوس امنیتي ځواکونو یادې ټولې سیمې شاوخوا بشپړ نیولې او هیڅ څوک د دوی بی اجازه پرته یادو سیمو ته تللی نسی. په داسې حال کې بیا په هزاره ټاون کې ځانمرګ برید کېدل د بګړیو په خبره یوه سوالیه نقش ده. د علي په نامه یو بل تن همدا پوښتنه کوي.
کافی ټایټ سکیورټی کو باوجود یې وخت
له سختو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم داسې پیښې کیږي لکه نن چې وسوه چې یو ځانمرګی بریدګر راغی او همدلته یې برید وکړ. موږ خپله په دې حیران یو چې له دومره سختو تلاشیو وروسته بیا هم دا ځانمرګی بریدګر څنګه دلته راغی. دا یوه سوالیه نقشه ده،
سوالیه نشانه بالکل.
له دې سره د بلوچستان له صوبایي حکومت سره سره د پاکستان صدر او وزیر اعظم د علي آباد سیمې د دې ځانمرګی برید غندنه کړې. هزاره ډیموکراټیک ګوند بیا د یاد برید پر ضد هم نن د دوشنبه په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د هزاره ټاون د علي آباد سیمې یاد ځانمرګ برید له هماغه ځای سره څیرمه سوی چې د روان کال د فبروري د میاشتې په 14 نیټه یو برید د ټانکر په وسیله سوی وو او تر سل زیات کسان یې وژلي وو. لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې هم د فبروري د 14 او هم د اتوار د شپې د ځانمرګ برید مسؤلیت قبول کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امنیتی چارواکی وایي تیره ورځ مازیګر شمالي وزیرستان بنو میران شاستر سړک باندې ناسرګند وسلوالو پوځي قافلې باندې په ریموټ کنټرول بم سره برید کړی دی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د مشال همکار د سیمینا دا تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ مازیګر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج پر قافله د ناسرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی برید شوې چې پکې څلور سرتیري مړه او 12 نور ژوبل شوي. چارواکي وایي فوزي قافله لبنونه شمالي وزیرستان میرانشاه ته په لاره وه چې د بنو میرانشاه سړک میرعلي سره نږدې د سړک غاړې سره خخ کړې شوې بامی برید ښکار شوه. د چارواکو په وینا فوزي قافلې ګاډو ته هم زیان رسېدلې او ژوبل شوي سرتیري یې فوزي روغتون ته رسولي. شمالی وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ فوزی کاروانونو خوندي ساتلو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی شي. پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا شمالی وزیرستان کې د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره د هفتې ورځې مازدیګر 15 بجو نه کرفیو لګول شوی وه چې د اتوار ورځې تر ماښامه پورې دوام ولرلو. د تیرو سو کالونو نه دغلته د هر اتوار په ورځ فوزی قافلو خوندي ساتلو لپاره کرپیو لګولی شي چې بیا هم خلق نشي کولی چې سړکونو ته راوځي. په 13 جون میاشت کې د هر اتوار په ورځ فوزی قافلې د نصرګند وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی 14 ښکار شوي دي چې پکې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه په جون میاشت کې لس سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او 13 نور په دغه بریدونو کې ژوبل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. همدغسې یوه بله پیښه د تشدد په کورمه قبایلي سیمه کې نن شوې ده. په دغه سیمه کې د بمی چاودنې له امله یو کس مړ او 3 نور زخمیان شوي دي. دغه چاودنه په آکاخیلو سیمه کې د سفرنو په یو ګاډي پسې شوې ده. د دې نه مخکې هم یوه اونۍ مخکې دغسې یوه دویمه چاودنه چې پکې هم خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې وه، د دې وړاندې په سدي سیمه کې د سفرنو په یو ګاډي پسې چاودنه شوې وه چې پکې یو کس مړ او 6 کسان زخمیان شوي ول. نور حال د سیمې نه زموږ همکار راغی.
په کورم ایجنسی کې بامی چودنه شوی ده چې پکې صحت چارواکو تر مخه یو کس مړ او 3 نور زخمیان شوی دي. د ماری خیلو حاجی دلدار مشال رډیو ته وویل چې دغه چودنه نن د پیر پورس په اکا خیلو سیمه کې د سوالو په یو گاډی پسې شوی ده.
دا اوس به شپږ نیم بجې دا کسان ټول پر چنور ده. دا ګوډه سپرلې والا و غنن دا د کاخیلو پل ورته یې هغه ته ګرځدلې مخدومینه وتره کاخیلو ته کوم
نوموړي تر مخه په سوالو گاڑی کې موجود ټول کسان په نښه شوي دي. د 14 وروسته زخمیانې په سمدستي توګه د پاجنار هډکوارټر هسپتال ته ورسولو. د هسپتال مشر صابر حسین مشال رډیو ته وویل چې په 14 کې ټول 4 کسان په نښه شوي دي.
سار وختي تقریبا 7:30 بجې 4 زخمیانې راوړي وو. پس چې ډار څو درې مریضانو حالات بالکل انشاءالله ټیک ټاک دي، خیر خیرات دی. یو ورګي سیریس وو چې هغه په اوټي کې آپریشن تھیټر کې هغه ډیت وشو. درې واړه مو تر هسپتال کې داخل دي، هغوی مو مکمل علاج او ټیک ټاک روان دي.
نوموړي تر مخه په 14 کې نښه شوي کسان د مالی خیلو ستر کلي اوسېدونکي دي. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او لټونې عملیات روان دي. پولیټیکل انتظامی دفتر نه کمال مونږ ته وویل چې ابتدایي معلوماتو تر مخه بم په ځمکه کې ښخ کړی شوی و او په دې باندې دغه ګاړه چې کله راغلو نو وچاودېدو. واضح دی چې مالی خیلو سره په لګېدو د اکا خیلو دغه سیمه بره کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په بره کورم ایجنسی کې د دینه وړاندې هم ماینس بمونو پر ضد د راتلو په وجه یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده.
اوریدونکو څنګه چې مو اوریده چې په کورما کې او په کوټه کې په پیښور کې دا د ترهګرۍ پیښه کیږي، د دې په اړه څېړونکي دا نظر لري چې دا د ترهګرو لخوا دا یو مقصد دی، دا هغوی چې حکومت باندې فشار راولي او حکومت دا پیغام هم ورکول دي چې هغوی کمزوري نه دي، نو ځکه دوی دغه پیښې کوي. نو حکومت څنګه په دې مسله قابو موندلی شي؟ د یو څو تجزیه کارانو سره زموږ همکارې رابعه اکرم خان خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
13 ورځ د پېښور په شمول شمالي وزیرستان او کویټې په بمی چاودنو کې د 500 نه زیات کسانو وژل شول چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو او دغه رنګ د 100 نه زیات پکې جوبل شوي دي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر د ترهګرۍ د تازه پیښو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت د ترهګرۍ په حق له لاسه لار نه د خپله کړي، نو په داسې وخت کې بمی چاودنې کول د ترهګرو لخوا حکومت ته څه پیغام ورکول دي؟
چې هغوی بل طرف ته پام نه شي او هغوی په دې کې همدغه شانتي ککړ پاتې شي او هغه ککړتیا د وجنه داسې لاعمل اختیار نه کړي چې یاره دوی ته داسې اعتماد حاصل شي چې د خپل ملک واګي یا کوم ځای کې چې مسایل دي هغه صحیح طریقې سره حل کړی شي. نو معلومی کې داسې چې د هر طرفه دي کاغا بارانې لاس دی، کاغا اندرونی قوتونه دي، د دې چې هغوی د طرفه داسې قسمه گزارونه کیږي.
هم دې په اړه د سیمه ایزا او دفاعي چارو تجزیه کار خادم حسین وای
تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا حکومت، د کراچۍ حکومت، د بلوچستان حکومت، د سیاسي ذمهدارۍ چې ټولو ته نه تیار او بیا یې مرکز سره په عمومي توګه دا خبره نه کړي چې جامع تګلاره پکار ده، حکمت عملي پکار ده، تر هغه وخته پورې ماته نه ښکاري چې د ترهګرو کوم بشپړ جال چې هغه کې کمزوری راغلی وي، هغه دې څلور پنځو میاشتو کې هغه کمزوری خپلې ختمې کړي، هغه خپل جال بیا ټینګ وساتلو، د رسد لارې بیا بحال کړي، بتی بیا شروع کړي، خلکو نه پیسې اخیستل شروع کړي، وسله ورته ملو شو. دا ټولې خبرې چې کله تاسو په ذهن کې وساتئ نو دا یو عمومي په ریاست په شاکول او سماج غلبه حاصلولو یو هڅه.
خبریال او سیمه ایز چارو تجزیه کار رحیم الله یوسفزی په وینا چې موجوده حکومت په اقتدار کې راتلو نه وړاندې ترهګرو سره د مذاکراتو خبرې کولې، نو هغه خبرې اوس دوی ډېر نه کوي، دې زیاتوي
اوس ما په خیال باندې دا خبره کول هم مشکل دي، ځکه چې دونه ډېر مړی کیږي، روزانه حمله کیږي، دونه زیات تاوان کیږي، نو هغه چې کوم خلک د خبرو په حق کې دي هغه آواز لږ کمزوري شو، چې کوم د خبرو مخالف ته د هغه آواز مضبوط شو، هغه وی چې دا د خلکو سره خبره نشي کیږي، دوی صرف طاقت په جبه باندې پويږي، نو اوس خو ما ته ډېر کم امکانات ښکاري په دې لږ وخت کې چې دا خبره به پیل شي، او که دا خبره شروع هم شوي نو بیا هغه کې به نتایج اغستل به ډېر مشکل کار وي.
د ترهګرۍ په مسله قابو موندلو په اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې حکومت کومه د مذاکراتو خبره کوله نو په کار ده چې هغه اوس عملي کړي.
څنګه چې امریکا د افغانستان پاکستان د پاره خپل نمائنده مقرر کړي، داسې په کار ده چې پاکستان حکومت هم خپل یو نمائنده یا یو جرګه وټاکي چې هغه د امن طرف ته، مذاکراتو طرف ته قدمونه واخلي او د هغې لارې چارې لږې په هغې باندې تګو کړي او دا حاصلې کړي چې یاره زموږ څه مقصد دی، د هغوی څه مقصد دی. نو بې ضروري خبره ده چې بری کې به څه د چړ دریاب پته ولګي چې یاره څوک امن طرف ته راتلل غواړي او څوک نه راتلل غواړي. نو دا خو هله کېږي چې کله عملی قدمونه ټاکلي ګامونه واخیستل شي.
د نوموړي په وینا چې په دې اړه حکومت خپل خارجي او داخلي مرګرو مرسته دی واخلي او په دې خبره د ټولو اتفاق دی چې د مذاکراتو او امن بغیر د دې بل حل نشته. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رابع اکرم خان وجه په پاکستان کې د ترهګرۍ د تازه پیښو په اړه باندې د تجزیه کارانو سره د شو خبرو باندې مبني رپورت وړاندې کولو. یو بل راپورټ ته ورځو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو ادارې کې په پاکستان کې د روانې ترهګرۍ او د دې ملک د امنیتي او جاسوسي ادارو پر خاموشه بحث کړی دی. د ادارې په یو برخه کې راغلی دی چې د پاکستان پوز او استخبارات باید په خپل ملک کې د امن لپاره په افغانستان او هند کې د مداخلت لپاره سلا واخلي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ادارې غټي کې تاسو ته وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پایل کې لیکي، په تیرو څو ورځو کې پاکستان او د دې ملک نوې ټاکل شوی حکومت د ترهګرۍ داسې پیښو لړزولې دي چې په لسګونه کسان پکې ووژل سو. ورځپاڼه لیکي تر دې لا مهمه خبره دا ده چې په دې پیښو کې د لاس لرونکو ترهګرو نه نیول کېدو د پاکستاني ریاست بې صلاحیتي په پوره توګه په ډاګه کړې ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان صلاحیت مخ پر زوال دی، په خاصه توګه د جاسوسي ادارو کردار کوم چې پر وخت د معلوماتو د ورکولو ذمہواري ورکړل شوې ده. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي په پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتره پیښو پړه یا خو تحریک طالبان پاکستان او یا هم لشکر جنگوي پر غاړه اخلي. د نورو یو شمیر خونړیو پیښو ترڅنګ په ننګا پربت کې د بهرنیو سیلانیانو وژنې ټولې نړۍ ته دا په ډاګه کړه چې په پاکستان کې امنیتي حالت څنګه دی. ادارې لیکي یو خوا تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګری ډله القاعده پر دې سربیره په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی چې سیاسي ګوندونه د خبرو اترو لپاره ورته تیار دي. بل پلو په پنجاب کې میشتې لشکري جنگوي هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او بل اړخ ته د پاکستان د ولسي حکومتونو ترمنځ همکاري نسته. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو څو کلک بیانونه ورکړي او په ملک کې د امن راوستلو لپاره د پلان خبرې کړي دي، خو داسې هیڅ تر هغه وخته نسی بریالی کېدای تر څو چې د ورځپاڼې په خبره د پاکستان پاوز پر دې نوې سلاسوي چې
د مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د پاکستان د نو قرضو د پاره د آی ایم ایف سره مذاکرات کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار ریاض مساخیل دا رپورټ د اسلام آباد نه را لېږلې.
اسلام آباد کې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ترمنځ د مذاکراتو اهم پړاو شروع شوی دی. د دې وړاندې شوی مذاکراتو کې د نوي قرض اغستو لپاره د دواړو ترمنځ په تکنیکی چارو خبرې شوې دي. د نننی مذاکراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خزانه وزارت یو چارواکي وویل په زیاتره خبرو اتفاق شوی او امید دی آی ایم ایف به پاکستان ته قرض ورکړي. دی وایي
صرف دومره ویلی شم چې زمنګ د آی ایم ایف سره مذاکرات روان دي. خدا به څو ورځې وي یا د دې ایجنډا څه ده په دغه زه هیڅ نشم ویلی. دا چې خبرې مخ په وړاندې لاړ شي نو ورسره به ډیر سیزونه واضح شي. دواړه ډلې یو بل ته خپل ترجیحات مخې ته کوي او په هغه خبرې کیږي. زما امید دی چې په دې هر څه به ډیر زر اتفاق وشي او موږ ته به قرض ملاو شي.
آیا پاکستان سره د آی ایم ایف نه علاوه بل لار نشته یا پاکستان له خپل معیشت ښه کولو لپاره سپکار دی؟ په دې حکلمو د اقتصادي چارو کارپو فاروق سلیم نه تپوسو کو نو دوی چې د آی ایم ایف د منظورې نه بغیر بل یو مالیاتی اداره قرض نشي ورکولې. تیزی اتوی
ډیر سیزونه داسې دي چې هغه به پاکستان له کول وي. د آی ایم ایف مانیټرینګ پروګرام ته ځي او کنه.
دې کې دوه درې سیزونه چې تر ټولو مهم دي. هغه دا چې یو به دوی د بجټ خساره کموي یا د آمدن زیات کړي د ټیکسونو په ذریعه یا د اخراجات کم کړي او یا د روپۍ قدر راکم کړي چې ورسره به برآمداتو کې زیاته ګټه کیږي. بل تر څو چې د آی ایم ایف خبره ده نو هر هغه ملک چې د زر مبادله ذخیرې په ختمېدو شي نو نړۍ کې دا یوازنۍ اداره ده چې د هغه ملک مرستې کوي.
د یادونې وړ ده چې د آی ایم ایف په شرطونو کې د بجلی سبسډي ختمول او ټیکس زیاتول شامل دي. خو د خزانه وزارت سرچینې وایي پاکستان ورته د دواړو انکار کړی دی. البته د ټیکس زیاتولو په ځای به نوي خلک ټیکس نیټ کې شاملوي او د بجلی سبسډي به په مزه مزه ختموي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ته خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې په اسمبلی کې شامل چې کوم مخالف ګوندونه دي هغوی د راتلونکو زمینی انتخاباتو لپاره د اتحاد خبرې کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار شبیر جان دا رپورټ را لېږلې.
خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې اپوزیشن جماعتونو، عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے پٹول صوبہ کے پاقامی او صوبائی اسمبلیو نشستونو باندې د سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ باندې خبر اتر روان دي او دوی وای چې دوی تر ډیر حد صلاح شوی دي چې پټول سیټونو باندې خپل شریک امیدواران ودروي او دغه لړکی خبر اتر په آخري پړاو کې دي. په دې حقلا چې کلمو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے ویان جلیل جان نه او پختل نو د هغوی وینا وا چې د دوی د ګوند ټول مخالف ډلو سره په دې خپل باندې ناشته شوې ده او ټول غواړي چې زمینی انتخاباتو کې په ګټه باندې خپل امیدواران ودروي.
د خیبر پختونخوا اپوزیشن جماعتونو خواهش داري چې دا مشترکه امیدوار راشي او په دې مشترکه امیدوار کې ودا کامیاب لاره بل کولاو شي. د نېشنل پارټي، مسلم لیگ او د پیپل پارټي او د جمعیت علما هم لګا ناشته شوې ده. مشرانو خبرې پکې کړې دي. مونږ دا ویلې دي چې ان 27 او ان 24 ټانک دا سیټونه مونږ ګټلې دي. اکرم خان دورانی سیټ پی کې 70 مونږ ګټلې دي. دا زموږ مطالبه نه، دا زموږ حق دی. پی کې 42 هنګو دغه زموږ کینډیډیټ په دویم نمبر راغلی. دغه سه پی کې 27 او په دې حق باندې چې مونږ د یوسره خبره کړې ده نو هغه یوم دی باندې اګری شوی چې چا ګټلې ده داغه سو کرنه رب دې داغه.
بلخو هم په دې حق باندې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري ملک مصطفی مشال لیډو ته ول چې د ټولو مخالفو ډلو خپلو کې ناشته شوی دي او ټول په دې صلاح شوی دي چې په کوم سټونو باندې د کوم ګوند غړی بریالي شوی دي یا په دویم نمبر راغلی دي نو هم دا غي نه به د هغه ګوند امیدوار ودرول شي.
خبرې اترې دي مونږ ټول دوسره روان دي. تقریبا ټول پټو سره خبرې شوې دي. اپوزیشن کې چې کوم کړې دي دې کې دا خبرې روان دي چې کوم ځای کې مدد یې کوم چې الیکشن ګټلې دي هغه هغه سیټ خالي شوې ده نو دا سیټ باغیلا ورکو کوم سیټ باندې دا رنر اپ چې کوم سیکنډ پوزیشن چې اخیستې ده هغه سیټ باغیلا ورکو نو دې حوالے سره دا خبرې اترې روان دي. فلال لا فائنل فیصله نه شوی بیا
یا دونه ولدا چې د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک کې زمینی انتخاباتو په 14 استقامی او 26 صوبایي اسمبلی باندې د اگست په 22 نیټه انتخابات اعلان کړی دي چې په خیبر پښتونخوا کې 15 د قومي اسمبلی او 3 د صوبایي اسمبلی سیټونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا تن کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي او د هغه وخت چې تاسو هم موږ هم د خبرونو د لنډې سپې انتظار یو. فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلی ده، مایک هغه ته ولکو.
پېښور رینګ روډ پښتخرې پولیس چیک پوسټ باندې د نامعلومو استوالو چې په موټر سایکل سپاره وو په ډزو کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي او یو لاروی ژوبل دی. په کوټه کې په پرونی بمی چاودنه کې وژل شوي کسان نن خاورو ته وسپارل شول. په پېښه کې 28 کسان وژل شوي او د 500 زیات ژوبل دي. پرې وسوالې ډلې لشکري جنگوي منلې. د هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا نن په ټول ښار کې مارکیټونه تړل شوي دي. په پېښور کورم او شمالي وزیرستان کې بمی چاودنو د امنیتي عسکرو په شمول 28 کسان وژلي ګڼ ژوبل. کورم ایجنسی کې نن بمی چاودنې یو کس په شمالي وزیرستان کې د پوس په کنوای په برید کې څلور اسکر وژل شوي او د پېښور د بډابیرې د پرونی بمی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېره تل لسو ته رسیدلې. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو د کوټې او پېښور د بمی چاودنو په سختو ټکو غندنه کړې ده. د افغانستان د بغلان د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی. چارواکي وایي د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان حبیب الرحمن نن له خپلو درو ساتونکو سره د سړک د غاړي ماین په چاودنه کې وژل شو. د افغانستان سیاسي او جهادي مشان ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه بیا خبرې پیل کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل هیڅ چاته د اختیار نشته چې دوی ته وایي څنګه بجوند کوي او څنګه خپل هیواد پر مخ بوزي. هغه د خبريالانو ته د یو سوال په جواب کې د خبري وکړي. کیمرون د برتانی لومړنی وزیر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. کرواشیا په رسمي ډول د اروپایي ټولنې غړی هیواد جوړ شو. په دې توګه 28 هیواد دی چې بیګانی مشپې په دغه ټولنه کې شامل شو. د عراق په بغداد کې به بمی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان چې اکثره ځوانان وو وژل. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وشوه او د مصر په قاهره کې د بیګا راهیسې احتجاج کوونکو په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي مستعفي شي.
اوریدونکو خبرونو لنډیز درته زموږ همکاري فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس ورزو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې چې سراغلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په دغو کې ځینې لوستي او دا راپورټ برابر کړی.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اسحاق ډار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د IMF هغه شرایط به نه تسلیموي چې لوجه په ملک کې مسائل پیدا کیږي. اداري لیکي چې د خزانه وزیر د قام ته وایي چې هغه کم شرطونه وو چې نړیوال اقتصادي ادارې د معاشي پیکیج په بدل کې په منګ منل. چې کله هم نړیوال اقتصادي ادارې سره د قرض اخستو لړ کې خبرې شروع شي نو د اداري چارواکي دا سوال کوي چې د دې به څه ګارانټي وي چې موږ کم اقتصادي پیکیج درکو دا واپس په منګ ته راکړي. دا شاندې د شوی ادارې د چارواکو لخوا ورته هدایات ملاويږي چې فلانی فلانی شیانو نرخونه اوچت کړي او فلانی فلانی ټیکسونه ولګوي او یا پکې اضافه وکړي چې په نتیجه کې کمی زیاتې پیسې ترلاسه کیږي چې دوی ته هم په وخت خپل د قرض پیسو سره سره سود ورکړي شي. ادارې لیکي چې صورتحال دا ده چې نن نه صرف په سیلز ټیکس کې 1% اضافه وکړي شو چې لوجه به تقریبا د هر څه په نرخونو کې اضافه وشي. بلخوا د زنې واړه او غټو ټیکسونو په شرح کې هم اضافه کړي شوې ده. د غشاند بجلی او پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هم اضافه روانه ده. نو د دې نه پس هغه کم شرطونه پاتې دي چې IMF په منګ منل. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان حکومت او د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR ترمنځ یو موافقه شوې ده چې د 30 جون وروسته به افغان کډوال تر هغه څوک نه تنګوي تر څو چې بل کوم لوزنامه نوي شوي او تر هغه به دوی دلته پاکستان کې په زړو اسنادو ایثار وي. ادارې وایي چې د 13-18 کالو راهسې پاکستان په لکونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده او دا رنګ دې سره په پاکستانی معیشت هم اثر پرېوزي. نړیوالې ورورولۍ تر څه موده د افغان کډوالو لپاره پاکستان سره مرستې هم کړې دي، خو اوس د تیرو څو کالو راهیسې هیڅوک دا مرستې نه کوي او ټول بوج یوازې د پاکستان په سر دی. اداریه اخیره کې وایي چې د بده مرغه هر ځل چې لوزنامه سر ته ورسي نو یو این ایچ سی آر بیا په پاکستان دباو راولي چې بل لوزنامه وکړي شي او افغان کډوالو د اسارتیا موده دی وغځوي، خو اخیر تر کومې بعد سلسله روانه وي. کله به نړیواله ورورولۍ د دې قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو د واپسې لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او دا خلک به خپل کورونو ته ستانه شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبې د صحت او اطلاعات وزیر شوکت علي یوسفزئی د دې حقیقت اعتراف وکړو چې سرکاري هسپتالونو کې تلو لپاره لار د ډاکټرانو پرایویټ کلینیکونو نه تیریږي. ادارې مخکې لیکي چې سرکاري هسپتالونو کې صرف هغه خلک علاج لپاره راځي څوک چې د پرایویټ هسپتالونو خرچې نشي برداشت کولی. خو د موجوده صورتحال اصلاح لپاره د چیک اینڈ بیلنس نورې ذریعې په کار راوستی شي او پوره نظام کمپیوټرایز کړي نو ښې نتیجې مخې ته راتللی شي. اداریه لیکي چې دا نظام په پرایویټ هسپتالونو کې قائم دی چې مریض څه وخت هسپتال کې داخل شو او څه وخت ورته کم کم سهولتونه ورکړی شول. نو که سرکاري هسپتالونو لپاره سافټویر په دې طریقه تیار کړی شي چې هغه خپله د یو کارکردګۍ جایزې ذریعه جوړ شي نو دې نه به ټول صورتحال خپله مخې ته راشي.
اف پی خبری ایجنس لیکي پاکستان د برتانیې وزیر اعظم ته باور ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وړاندې به په دې هیواد کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. په رپورت کې راغلي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د بې اعتمادۍ له وجې په روایتي توګه خرابې دي. د کیمرون پاکستان ته سفر د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې موخه یې په دې وروستیو کې د سولې لپاره د ناکامه شو هڅو بیا فعالول دي. دا وروسته له هغې دی چې په قطر کې طالبانو یو سیاسي دفتر پرانیستلی. له برطانوي وزیر اعظم سره د خبرو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغوی تمه لري چې برطانیا به په افغانستان کې د مستقل امن او ثبات لپاره خپل دا قسمه کوششونه جاري ساتي. نوموړي د افغان ولسمشر د هغه دریز ملاتړ وکړو چې هر قسمه د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې وي. نواز شریف زیاته کړه چې هغه د برطانیا وزیر اعظم ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره به یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شي. بلخوا د برطانیې وزیر اعظم ویلي دي چې پر امنه جمهوري او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د په خبره هغه په دې عقیده دی چې دغه اهدافو لپاره به د پاکستان او افغانستان مشران په ګډه سره کار وکړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانیا د رول په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پاوز ترمنځ اختلاف دی. د برتانیا پاوز پر دې ټینګار کوي چې تر 2016 کال پورې افغانستان ته مضبوط لاجستیکي مرسته ورکړل شي او ښکاري داسې چې په همدې لړ کې د برتانیا وزیر اعظم د افغانستان سفر کړی چې دا رنګ په لمتي توګه وښایي له 2014 کال وروسته به برتانیا په افغانستان کې دا قسمه رول ونه لري. په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې کیمرون د افغانستان د امنیتي سرتیرو د کار ستاینه وکړه او ویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو برتانوي جنگي پوځي هم نوی موجود. د نوموړي په خبره برتانوي عسکر خپل هیواد ته روان دي. کیمرون ویل چې د کال 2015 وروسته به د دوی رول دا وي چې د یوې تربیتي اکیډمۍ د جوړولو په لړ کې همکاري وکړي، د کومې چې افغان ولسمشر هم غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره له دې پرته هغوی نورې ژمنې نه دي کړي، خو د په خبره نور ناټو هیوادونه چې څرنګه غواړي کولی شي هماغه شان د افغانستان مرسته وکړي. کیمرون زیاته کړه چې افغان سرتیري خپل دنده په ښه توګه ترسره کوي او د امنیت کابو ساتلو جوګه دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې. په دې موقع کیمرون ویلي پاکستان او افغانستان د یو بل لپاره ډیر مهم دي. نواز شریف بیا ویلي که افغانستان کې سوله راشي د دوی له خبرې به میلیونونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د فرانس پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې د نجیب عامر ناورو.
د فرانسې خبری اژانس په راپور کې لیکي پاکستان د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته باور ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې په کامیابولو کې ونډه اخلي. خو په همدې حال کې تیر ورځ په پاکستان کې په بمی برید کې لږ تر لږه 25 کسانو وژل شول او دې کار ښکاره کړه چې د اسلامي اورپکو تشدد د پولې دواړو غاړو ته دوام لري. پاکستان او افغانستان ته د ډیوډ کیمرون دو ورځنی سفر د غربي نړۍ د هغو هڅو یو کړی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د 12 کلنی بغاوت د ختمولو لپاره ترسره کوي. غرب غنی چې په افغانستان کې د سولې د هر ډول تړون د ترسره کولو لپاره د پاکستان ونډه خورا اړینه ده، که څه هم د کابل او واشنگتن اړیکې په دودیز ډول د بیباوري ښکار دي. د ډیوډ کیمرون سره د لیدلو نه پس د پاکستان نوی وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل دوی هیله لري چې برتانیا به په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګولو لپاره دغو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغې خبرې ملاتړ هم وکړ چې وایي د سولې پروسه باید د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ کې ترسره شي. شریف زیاته کړه که په افغانستان کې سوله راشي نو د دوی په خاوره کې پراته 3 میلیون افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته وګرځي. ډیوډ کیمرون د افغانستان او پاکستان د پیاوړو اړیکو د اهمیت په اړوند د نواز شریف د دریز هرکلی وکړ او زیاته کړه د باور لري چې مستحکم، خوشحاله، سوله ییز او ډیموکراټیک افغانستان د پاکستان په ګټه دی او ډیموکراټیک پاکستان د افغانستان په ګټه هم دی. د پاکستان د نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف د ټاکل کېدو نه پس ډیوډ کیمرون د کوم هیواد لومړنی وزیر اعظم دی چې له پاکستان څخه لیدنه کوي. نوموړي نواز شریف ته مبارکي ورکړه او په جمهوري بڼه د یو حکومت نه بل ته د واک سپارلې د پاکستان د خلکو لپاره یو زرین باب اوباله. دواړو خو همدارنګ ژمنه وکړه چې د برتانیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه به تر 2015 کال پورې 3 بلیون پاونډو ته پورته شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه د پردې اورې رخانه مونږ را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زینا کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم 4 بجې او د خالی پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدن خوشحال او شملا کلتوری خبرونه و نیز خبرونه زمونږ همکارا انیسا اجمل جوړوي او هر اونۍ به تاسو وړاندې کوي. نو ضرور د خبرونه تاسو واوري او د دې خبرونه بل یو راپور ته د افغانستان تحلیلګرانو یا شنونکو شبکې یو تازه راپور خپور کړی دی چې پکې یې ټینګار کړی دی چې باید په دې هیواد کې انتقالي عدالت امر کړل شي او د 13 شاوخوا 4 لسیزو پر سرغړونو او جرمونو سترګې پټې نه کړل شي. په راپور کې له 1978 کال راهیسې د جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د افغانستان تحلیلګرانو شبکه په خپل رپورت کې د ثور تر انقلاب وروسته له بشري حقوقو د شویو سرغړونو تفصیل ورکوي. په دې کې راغلي هغه وخت د خلق ډیموکراتیک ګوند رژیم هغه ټول کسان دینی مشران، ځمکوالان، سیاسي مخالفان او کورنۍ په نخښه کړي وي چې د رژیم مخالفان بلل کېدل. په رپورت کې ویل شوی د هغه وخت استخباراتي ادارې خاط پر خلکو تشدد کړی وو، هغوی شکنجه کړي ول. په هغه وخت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو او خرابو سیاسي حالاتو له کبله په میلیونونو خلک مجبور شول چې پاکستان او ایران ته کډوال شي. د افغانستان شنونکو شبکه په خپل رپورت کې د 1990 زیږیز لسیزې د کورنۍ جګړې پر وخت د هغو ټولو وژنو تفصیل ورکوي چې په جګړه کې ښکېلو ټولو ډلو کړي وي. په دې کې ویل شوي چې هغه وخت ټول وژنې شوي وي، خلک نیول شوي ول او وژل شوي ول او له بشري حقونو په پراخ کچ نورې سرغړونې شوي وي. رپورت وايي تر 2001 زیږیز کال وروسته هم په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې روانې وي. دا سرغړونې هم افغاني حکومتي ځواکونو کړې دي او هم امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو. په 2003 زیږیز کال کې طالبانو بیا سر پورته کړ او پر مرستندوی ډلو یې حمله پیل کړې، لکه د سر صلیب نړیوال ادارې یو انجینر ووژل شو. همداراز په ولسی وګړو هم طالبانو حمله وکړې. داسې ولسی وګړي هم وژل شول چې له حکومت سره یې تړاو درلود. رپورټ وایي د 2006 زیږیز کال له پیله په پراخه پیمانه وژلې پیل شوې. دا وژنې د بمی او ځانمرګو بریدونو په وسیله شوې دي او هر کال یې په سلګونه کسان وژلې دي. رپورټ وایي تر 2001 زیږیز کال وروسته افغانانو او نړیوالو فکر کاوه چې دا د جګړې پای دی او یو نوی پړاو ته د انتقال دورې ته یې په دې نظر کتل چې اوس به هغه ټول کسان او ډلې محاسبه کړل شي او پړه به وګرځول شي چې په جرمونو کې ککړول، خو داسې تر اوسه ونه شول. انتقالی عدالت یو داسې عمل دی چې پکې لومړی رښتیا معلومول کیږي، د ټولو جرمونو او ځپل شویو پته لګول کیږي، بیا چې چا دا جرمونه کړی وي هغوی عدالت ته کشکول کیږي. تر دې وروسته د بې وسلې کولو او په امنیتي څانګه کې د قوانینو په ذریعه اصلاحات راوستل کیږي او په پای کې د روغې جوړې عمل پر مخ بیول کیږي. رپورټ وایي خو تر 2001 زیږیز کال وروسته نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ملګرو دا ژمنتیا وښوده چې دا عمل به ترسره کړي. افغان حکومت ملګرو ملتونو او امریکا دا دلیل ورکاوه چې لومړی باید ثبات راشي او تر هغې وروسته د انتقالي عدالت عمل پر مخ یوړل شي. رپورټ وایي د دې برعکس ځینې داسې کارونه وشول چې باید نه وای شوي، لکه په 2005 زیږیز کال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د درو لسیزو د وژنو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل رپورټ له دې ویرې خپور نه کړ چې په دې هیواد کې باید د کارکوونکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. همداراز تیر کال یعنی په 2012 زیږیز کال کې په افغانستان کې د پوهنې وزارت د تاریخ له کتابونو د شخړې د درو لسیزو معلومات وایستل. په دې اړه په هیواد کې پراخ بحث پیل شو. یو استاد چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي د دې کار ګټه ځکه نشته چې لمر په ګوتو نه پټیږي. یو بل استاد ویلي داسې یو ماشوم شته چې ووایي پلار یا نیکه یې درواغ ویلي ول. مانا دا چې ټول افغانان په شخړو او جګړو کې اغیزمن شوي دي او له کتابونو د دې تفصیلاتو ایستل هیڅ ګټه نه لري. رپورټ زیاتوي د افغانستان د عدالت او انصاف په څانګه کې باید اصلاحات راوستل شي. دا اصلاحات باید افغاني وي او د شفافیت او محاسبې له اصولو سره سم وي. په دې اصلاحاتو کې باید د سیاسي استثناء حدود وټاکل شي. هغه قانون یا باید بدل کړل شي او یا هم باید ختم کړل شي چې پارلمان منظور کړی وو او پکې یې د افغانستان د جګړې ټولو خواو ته عامه بخنه اعلان کړې وه. د ډله ییزو قبرونو لټون ته باید دوام ورکړل شي او د ټولو ورکو شویو کسانو یو پراخ لیست جوړ کړل شي او دا یقیني کړل شي چې ټولې خواوې په جدي ډول ولسی وګړو ته رسیدلو تاوانونو ته سمه توجه ورکړي.
اوریدونکو د افغانستان نه پس ورژو د مصر په اړه باندې یو راپورټ لرو. رایټر خبري ایجنس د مصر د ولسمشر پر ضد د دې هیواد د خلکو د احتجاجي مظاهرو په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور غټ کې درته هارون بچا وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د ګل پورز د مصر ملیونونو خلکو د دې هیواد د ولسمشر محمد مرسی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې او ورڅخه ځینې شرخوخو د واکمن اخوان المسلمین ګوند دفتر وسوځوه. د مصری حکومت خلاف دا مظاهرې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د محمد مرسی د ولسمشرۍ یو کال پوره کیږي. د اجانس پر راپور کې ویل شوی د مصر دغه نوې مظاهرې چې شاوخوا نیم ملیون خلک د قاهرې په تحریر سلور لاري او همدومره شمیر نور په دوهم غټ ښار سکندریا کې راټول شوی ول، د عربي پاڅون په نوم له مظاهرو وروسته چې په نتیجه کې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په 2011 کال کې له واکه لرې کړل شو تر ټولو غټې مظاهرې وې. اجان زیاتوی ولسمشر مرسی چې په یو عربي هیواد کې شوی خپلواک انتخابات یې ګټلی پر ضد د وروستیو احتجاجي مظاهرو پر مهال تر ډیره غلې پاتې شوی دی. اجانس د نوموړي د یو ویان په حواله لیکلي چې مرسی منلې چې ځینې تېروتنې ترې شوي او دا چې هغه د حالاتو سمولو په هڅه کې دی. د مرسی دغه ویان چې نوم یې نه دی ورکړل شوی ویلي چې نوموړی د واک پرېښودو هیڅ اراده نه لري. محمد مرسی خپل سیاسي مخالفین د غیر واضح مطالبات او مخته راوړلو لپاره ګرم ګرځولې دي او د ملکی حالات او رغولو لپاره درې وړاندیزونه کړې دي. اول دا چې پارلماني انتخابات وکړل شي، دوهم دا چې په ملي کچه او بحث وشي، او دریم دا چې د وخت نه مخکې ولسمشریزه ټاکنې ترسره شي. مرسی په عین وخت کې خبرداري ورکړې چې مخالفین د ولسمشریزه انتخاباتو پر کولو راضي کیږي نو پترس کې به د نوموړي په خبره د هیواد نوې جمهوریت له ستر ګواښ سره مخامخ شي. د مرسی سیاسي مخالفین ادعا کوي چې نوموړی په مصر کې د اسلامي قوانینو پر وړاندې سره غواړي د دغه هیواد روشن فکره او سیکولر طبقه یوې خوا ته کړي. پر مرسی د غراز د هیواد د اقتصادي وضعیت خرابولو لامل هم اعتراض کیږي. د اجانس پر راپور کې په قطر کې د میشتې ودینی عالم شیخ یوسف کراداوی خبر راغستل شوی چې پکې نوموړی د مصر له خلکو غوښتي چې مرسی ته لږ نور وخت ورکړي. امریکا و اروپایي ټولنې په عین وخت کې مرسی ته له اپوزیشن ګوندونو سره د حکومتي واک شریکولو وړاندیز کړی دی او ویلي دی چې د مصر د خلکو ملي یووالی به وکولی شي د دې هیواد اقتصادي ستونزې هوارې او جمهوري ادارې یې مضبوطې کړي.
اوزن کوستاسو مشال ریډیو ته وګي جان کیری د منځنی ختیځ د مشکل دورې نه پس اوس بریا زمي شات تللې ده او د غلطه به نور خبره ترې کوي د غرا پور اورو د وی وړې د مینه پس
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په منځنی ختیځ کې د امن د خبرو اترو د مشکل دورې نه پس د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری بریا زمي ایشیا ته ولاړو. خغلی کیری به نن په یو شمیر غونډو کې برخه اخلي. په دغو غونډو کې به د شمالي کوریا د ایټمي پروګرام او د استخباراتي ادارې سی آی ای د هغه پخوانی کارکوونکي سنوډن چې خفیه معلومات یې په ډاګه کړي ترڅنګ په یو شمیر نورو حساسو موضوعاتو خبرې کوي. ایجنس لیکي چې خغلی کیری برونای ته رسیدلی دی، چرته به چې هغه د چین، جاپان، روس، یورپی یونین او د ایشیا پیسیفیک د هیوادونو د خارجه وزیرانو سره د امنیتی چارو په اړه یوې کلنۍ غونډه کې برخه اخلي. د دغې غونډې مهمه موضوع به د چین لخوا د جاپان په ځینو سیمو د دعویدارۍ په اړه وي. ایجنس لیکي چې د دې دورې پر مهال د ټولو خلکو سترګې به د نهې په ورځ د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د ښاغلي کیری یو په یو ملاقات ته وي. د ایجنس په خبره واشنگټن د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د هغه پخواني کارکوونکي سنوډن چې د هانګ کانګ نه روس ته تللو او په ایکواډور کې د ممکنه سیاسي پناه اخیستو باندې سخت غوسه ده. روس د امریکا هغه غوښتنه چې ګوندې سنوډن دی اونیسی او امریکا ته دی حواله کړي رد کړې ده. د دین علاوه روس دا مهال په جنگ کې بوخت د شامی ولسمشر بشار الاسد په شا ولاړ دی، بلخو امریکا د هغو عربي هیوادونو ملګری دی چې د شامی اپوزیشن سره مرستې کوي. د اجانس په خبره نن به ښاغلي کیری د یورپی یونین د بهرنیو چارو د مشر کاترین آشتن سره هم ویني او ممکنه ده د جرمن جریدې شپیگل د هغه راپور په حواله خبرې وشي چې د سنوډن په حواله یې خپور کړی چې ګوندې امریکا د یورپی یونین د ځینو سرکاري دفترونو خفیه جاسوسي کړې ده. اجانس وایي چې د ښاغلي کیری ایشیا ته سفر یو ورځ ځکه وځنډېدو چونکه د هغه دا هسې وي چې په مندني ختیځ کې د دریو کالونو د ځنډ ښکار د امن خبرې ترې بیا پیل شي او ځکه هغه د اسرایلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې د ولسمشر محمود عباس سره بیا بیا ملاقاتونه کول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
او د متاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د اوګرای دارې د تیلو او د سی این جی ګیس په نرخونو کې بیا اضافه کړې ده. احمد الله په نور تفصیل لري.
د اویل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا لخوا جاری شوی نوٹیفیکیشن تر مخه پیٹرول 2 روپے، ڈیزل 2 روپے 14 پیسے، لائٹ ڈیزل 3 روپے 4 پیسے او خاور تیلو په نرخ کې 2 روپے او 50 پیسے فی لیٹر اضافه کړی شوې ده. د اضافي ورستو د پیٹرول نوې نرخ 101 روپے او 80 پیسے، ڈیزل 106 روپے او 80 پیسے او خاور تیلو نرخ 90 روپے او 90 پیسے فی لیٹر تر رسیدلې ده. د تر څنګه په ملک کې د سی این جی په نرخونو کې هم اضافه وکړې شو او خیبر پختونخوا، بلوچستان، پوٹوہار او اسلام آباد کې 2 روپے او 45 پیسے فی کلو اضافی ورستو نوې نرخ 15 روپے 48 پیسے فی کلو تر رسیدلې ده. په پنجاب او سند کې د 1 کلو سی این جی په نرخ کې 1 روپے او 26 پیسے اضافی ورستو نوې نرخ 68 روپے او 15 پیسو تر رسیدلې ده. عام ولس د تیلو او سی این جی په نرخ کې اضافه رد کړې ده او وایي چې حکومت د تیلو بیې اوچتول په ځای راکمې کړې.
سامان سجاد گیس او تیل شوه مین شیزونه دي چې د ګرام غدي سره سره شیز بگرانی کے مشکلات کو لاول نم دی بس بم مشکلات دی یو حکومت کی ناس دی بیغم دی خلا خلق دا پار مشکلات
گوہر رحمان نم نے زما کرے نم سی واقعی گی او دسے مون تے نور دا دنیا مسئلے جوڑی گی دا خدا عوام تبعید او مون تے بکی مشکلات تی غریب سڑے ن سبا تبا دی پو پاکستان
زمان نم خیر لوان نے دا چ گے سدا گران کر نم مون تے گران شو لگا مزدور سڑے تے گران شو چ مون گس کری تے بزن مون بعد نو کرے پس سل نو اس پر 200
دا غشان دا ٹیکسی او لارو موٹر ڈرائیوران وای چ دا اضافہ زیاتے دے حکومت لپکار دی چې مشکلات کمول او پزای ورلا زیات وینه
زمانو مخترمونه ده او زه ټیکسی چلوم د سه غډور غریب خلکو رز کوم زه د روزي مو خراب شو ته ټیکسی ور علامه پمپونو علامه نور خلکو مو سوال اسلام زم چې غړی غنه مونږ ډیر غوړ وږي کله کمره کوي کله بدین دي کله وړون دي کله دغنی حکومت داسي
زم پر خاط نوم دي په دیړې باندې گاډي چلو خو نن سوالات ډیر خراب دي لکه گیسم نه میلاوي کې برخوا سوړلې تسیم دون نشي ور کول او سنجي ګرانه کړي او پټرولم د دې ګران شونه دغه بوجیت بیا سبو
مشال ریډیو چکلا په نرخونو کې د اضافي وجوهات معلومولو لړ کې د اوګرا ترجمان جواد نسیم سره د خبرو کوشش وکړو، نو ورسره رابطه ونه شو. یاد دی وی چې صدر آصف علي زرداری لخوا نوی مالی کال بجټ د باقاعده منظوري ورستو چې د کومو نوو ټیکسونو او ډیوټیانو منظوري ورکړې شوې ده، هغه هم د نن نه عملی شو، چې پکې په جنرال سیلز ټیکس کې 1% اضافه هم شامل ده. دې ترڅنګ د نن نه به موبایل استعمالونکو نه د 10% 15% ویدهولډینګ ټیکس اخستې کیږي، او دا شان د 100 روپو موبایل کارت پر ریچارج کولو به اوس قریبا 34 روپۍ ټیکس کټ کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15140
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بره مومندو قبایلی سیمې په بیلابیلو سیمو کې د سارو مرض چې پولیس بیا کې ورته طبق ویل کیږي ګټ شوی دی. ولس وایي چې دغه مرض دوی ته ډېر زیات تاوانونه اړولی دي. نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکوي.
دا بر محمد جنسی په لکړو غازی بیگ مسعود او په ګربزو سیمو کې د سارو مرز چې پولیس یې بکی ورته طبق ویل شي ګټ شوه. پولیس وای په سیمه کې یو شمیر سروي وژلي او ځینې دا ساتو بیماران دي. د لکړو د سیمې اوسیدونکو ګلشا صافي د دې مرز په اړه وای جانزیب خان د ګربزو قبیلی دی او وای داسې خطرناک مرض دی چې سروي ترې په 2 او 3 ورځو کې مړ کیږي او اولس غریب دی او سروي د روزګار لپاره ساتي چې دا سه کوم د ضرورت په وخت کې خرج کړي.
ټول تحصیل ساتي کې د غالي دی کومه تر د مسوده پورې تر سیناری پورې دا مرز غږ دی وسم غږ دی وسه پورې دا مرز چالو. ما په خپل باندې یو سروي مړو یو می چې لای مړا ټول روزګار د تاسو سروو باندې ته مال باندې سروي و ساتي دا غي نه مچې مچې پیدا شي غي نه به تم پیدا شي دا به بازار ته وسه نه وخت کوم زبې میش خاصتي برابر کما د روزګارونو هم کم دي کارخانې هم کم دي نو کاروبار هم نشته.
ګل خان هم د یاد شي وسمه سیدون کې دی او هغه وای چې خپل هم یو غو مړه شوی دی.
بس زمونږ دې کو خدا مرز پیر دغه شوی دی زمونږ په خپل باندې یو غو او مړه شو لا 350 روپۍ غو او بس نو بل وسن کې دی بل غو ته شي.
بیا مو دو اسسټنټ ډایرکټر لایف سٹاک محمد جن صاحب ډاکټر عبدالرزاق سره خبرې وکړې نو هغه وویل
دا چې تاسو کې پندلې امبار کې څه وو کې دې چې موږ ویکسین وکړو بیماری ان شاء الله درې څلور ورځې کې بالکل کنټرول شوی دی. موږ د تا پی کول کې ترون لنګ او بلار به ډېر ورکول دي شو دوه پار او موږ د تاسو ته په هغه علاقې ته بیماری ته کې دا یا آی ډی پی ته کې الله انار ته ته وسن ته کې څه دا خلق په کې موږ سپیشل خیال ساتلې دي.
د ډاکټر عبدالرزاق په وینا چې هغه پرون هم د 51 په لوی دفتر کې 55 غړي تقسیم کړي دي او لند ورځو کې به هم دا سه نور سروي د سیمه اولسلا ویډیا ور کوي.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
ارزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نن د نه ساعت خبرونو د اخیرنی خبرونو لندیز لورجو فرخنده وزیر ته
د پېښور رینګ روډ پښتخر پولیس چیک پوسټ د نامعلوم وسوالو چې په موټر سایکل سپارو په دزو کې دوه پولیس اهلکار وژل شوی او یو لاروی جوړل دی. په کوټه کې په پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی کسان خاورو ته وسپارل شول. په پېښه کې 28 کسان وژل شوی او د 500 زیات جوړل دي. پړی وسوالې ډلې لشکري جنگوي منلې. د هزارا ډیموکراټک ګوند له خوانن په خار کې ټول مارکیټونه تړل شوی دي. په پېښور کرمو شمالي وزیرستان کې بمی چاودنه د امنیتي اسکرو په شمول 28 کسان وژل کېږي. بل په کورم ایجنسی کې نن بمی چاودنی یو کس په شمالي وزیرستان کې د پوس په کانوای په برید کې سلور اسکر وجل شو. د پیښور د بډبیری د پرونی بمی چاودنی د وجل شو کسانو شمیرات لسو ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو د کوټي او پیښور د بمی چاودنو په سخت ټکو غندنه کړې ده. د افغانستان د بغلان د بورکی ولسوالۍ امنیه کمانډان د ماین په چاودنه کې وجل شوې. د بورکی ولسوالۍ امنیه کمانډان حبیب الرحمن نن له غرمې مخکې له خپل درو ساتونکو سره د سړک غاړې د ښخ شوي بم په چاودنه کې وجل شو. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل هیڅ چاته د اختیار نشته چې دوی ته وایي څنګه باجوند کوي او څنګه خپل هیواد پر مخ خوځي. هغه د خبريالانو د یو سوال په جواب کې د خبري وکړي. کیمرون د برتانی لومړنی وزیر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. کرویشیا په رسمي ډول د اروپای ټولنې غړی شو. په دې توګه دوشتم هیواد د چبیګانی مشبې په دغه ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړ. د مصر په قاهره کې د بیګا راهیسې احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي دی مستعفی شي.
ودونکو د کابل نه تر کندهار او د کندهار نه تر کراچۍ او د نړۍ په ټولو برخو کې چاچ مشال ریډیو نن اورېدو د ټولو یو جهان مننه. اوس خپل قربا مجید بابر او زمونږ تکنیکی همکار جانتن رامریز او زمونږ د خبرونو ویاندې فرخند وزیر ته اجازه ورکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.